رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشئ. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې په حق له د مشورو لپاره د لویه جرګه راوبل شي. ایرانیانو نن د اسلامي انقلاب کالیزه ولمنځله، او د مصر پارلمان غواړي اساسي قانون بدل کړي، د جمهور رئیس کاري دوره نور هم تمدید کړي.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي مشورتي جرګې چې د سولې په حق له هر فیصله وکړه هغه یې منلو ته حاضر ده،
او نتیجه یو لوی مشورتي جرګې په سر او سترګو د منلو ده.
په کندوز کې خلک د وژنو او اختطاف پیښو اندېښمن کړي دي.
غلاوي، قتلونه، هدفمن قتلونه، خلک احساس د امنیت نه کوي.
او په امریکا کې د دویم ځل د پاره د حکومتي ادارو د بندیدو ویره موجوده ده. خو اول د دې ساعت خبرونه واوري. زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی وای.
السلام علیکم درنوونکو، په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه واوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د دې د پاره چې د سولې پاړه مشورې نور هم پراخه شي، د سولې پاړه مشورتي لویا جرګه دی راوبل شي. ښاغلی غنی نن په ار کې د سولې ملي مشورتي پروسې په غونډه کې وویل چې د سولې په تړاو لویا مشورتي جرګه به د روان کال د هود د میاشتې په وروستیو ورځو کې په کابل کې جوړه شي.
غږ کوم چې د اوت په آخري میاشت کې دا جرګه، دا لویا مشورتي جرګه په کابل کې دایر کړي، او حکومت او ټول اقشار به در سره وي.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې په دې جرګې کې د افغانستان ټولو خلکو استازي باید ګډون وکړي.
جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د دفاع د سرپرست وزیر پاتریک شانهان سره کتلی دي. د ارګ اعلامیه وایي چې دواړو خواوو د دهشتګرۍ په ضد د مبارزې او سولې په هکله خبرې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په ګاونډي هیواد کې د وسلوالو د زالو له منځه وړل چې ستراتیژیک هدف لا هم لاسته نه دی راغلی. ښاغلی شانهان د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد سره هم وکتل، او د افغانستان د عسکرو په تجهیز، روزنې او د تروریزم سره په مبارزې ټینګار وکړ.
خلیل زاد په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې اروپا او سیمې ته سفر پیل کړ. د افغانستان سولې او پخلاینې د پاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان په ګډون شپږو هیوادونو ته پنځم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیې کې ویل شوي دي چې خلیل زاد به په دغه اتلس ورځني سفر کې د افغانستان په ګډون بلجیم، جرمني، ترکیې، قطر او پاکستان ته لاړ شي. په بیانیې کې ویل شوي دي چې دا سفر د سولې په بهیر کې د اسانتیاوو د برابرولو د ټولو هڅو یوه برخه ده چې د امریکا د ملي امنیت ګټې وساتل شي، او په یو بین الافغاني ډایلوګ کې ټولې ډلې د خپل ملک آینده وټاکي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی اپراتیفي مرستیال مسعود اندرابي د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ټاکل شوی دی. د اجرایه ریاست د نطاق مرستیال فریدون خوزون امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی اندرابي د ملي یووالي حکومت د مشرانو لخوا د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. هغه ویلي دي چې د پارلماني چارو وزارت ته لارښوونه شوې ده چې ښاغلی اندرابي د باور د رایو د اخیستو دپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي.
او دا هم نړیوال خبرونه. ایرانیانو نن د اسلامي انقلاب کالیزه ولمنځله. په سلګونو زرو ایرانیانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې لارو کوڅو ته راووتل او ملي بیرغونه ورسره ول. مرګ دی وی پر امریکا او مرګ دی وی پر برتانی شاورونه ورکول. هغوی د امریکا او اسرائیل بیرغونه هم وسوځول. د 1909 کال د فبروري د میاشتې په 11 نیټې، یعنی همدانن ورځ، په اسلام پالو ایرانیانو د محمد رضا شاه پهلوی حکومت ړنګ او پر ځای د ایران اسلامي جمهوریت پیل کړ.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. تقریبا سل کسه په هند کې هغه وخت مړه شول چې خراب شوي شراب یې څکلي وو. چارواکي وایي لسګونه نور کسان په روغتون کې بسترې شوي هم دي. دا خلک د اتر پردیش او اتراکند په ایالتونو کې مړه شوي دي. چارواکي شک لري چې د شرابو جوړونکو په بوتلونو کې الکول او میتانول ګډ کړي چې زیاته ګټه وکړي. پولیسو شاوخوا 300 کسان په دې شک نیولې دي چې د شرابو سره نور مواد ګډ کړي دي.
په سوریه کې د امریکا په ملاتړ د ائتلاف ځواکونو د عراق په پولې د داعش د ورستیو سنگرونو د تصرف لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. نور تفصیل د تاج امین یار ناوړی.
دا تیرې اونۍ رئیسی چې جګړه پیل شوې، زرګونه ملکیان د داعش تر کنټرول لاندې د سوریه د ختی څخه د تیښتې په حال کې دي. د دغو خلکو په منځ کې د داعش د جنګیالیو د کورنیو غړي هم شامل دي. څېړونکي وایي تر اوسه څه د پاسه 60,000 خلک د عراق پولې ته څیرمه له دوو کلیو څخه وتلي دي. یو شمېر ملکیان بیا پرون د باغوز له کلي ووتل. خلک له کلي وځي او له باغوز نه د باندې لومړنۍ امنیتي پوسته ملکیان او د داعش غړي له یو بل څخه بیلوي. ملکیان د جګړې له سیمې څخه لیرې د بې ځایه شویو خلکو کمپ ته لیږل کیږي. د آیرلینډ یو تباه د داعش سره د جنګیالي په شک نیول شوی. ډېر هغه خلک چې له دې ځایه پخیس پکوي بهرنیان دي. د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي د داعش ډلې غړي د عامو ملکیانو څخه دا سپر په توګه استفاده کوي چې د دوی د پرمختګ مخه ونیسي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واشنگتن په محلي وخت نن ماښام د مکسیکو او امریکا ترمنځ سرحدي ښار الپاسو ته ځي. ټرمپ کوښښ کوي په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره په خپلې غوښتنې ټینګار وکړي، خو د امریکا د کانګرس د ډیموکرات ګوند یو پخوانی غړی چې نیت لري په 2020 کال کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړي، ویلي دي چې د جمهور رئیس د ورتګ پر وخت به مظاهرې وکړي.
د مصر پارلمان غواړي اساسي قانون بدل کړي او د جمهور رئیس کاري دوره نور هم تمدید کړي. تماوه چې پارلمان په دې حقله په بله هفته کې رایګیری وکړي، خو د پارلمان غړي وایي چې د همدې را روانې چهارشنبه په ورځ به رایګیری وشي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په 2014 کال کې د پوز په زور پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی له واکه وغورځاوه او خپل جمهور رئیس شو. په مصر کې اندېښنې پیدا شوې دي چې جمهور رئیس د زور نه کار اخلي.
د امریکا د کانګرس د ډیموکرات ګوند غړي ایمی کلوبوشار د یک شنبه پر اس رسمن اعلان وکړ چې د 2020 کال ټاکنو ته دریږي. میرمن کلوبوشار پرته لدې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوم واخلي، ویلي دی چې ولسونه د ټویټر له طریقه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ له پرمخ بولو ستړي شوي دي.
د هسپانیې د مادرید په ښار کې زرګونو خلکو د حکومت او د کاتالان سیمې د بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانو مذاکرو په ضد مارش کړی دی. په اعتراضیه غونډو کې د ښي اړخو او محافظه کارو ګوندونو پلویانو د صدر اعظم پیدرو سانچیز د استعفا غوښتنه وکړه. تیره هفته د کاتالان د بیلتون غوښتونکو په درخواست حکومت موافقه وکړه چې د سیاسي ګوندونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د خبرو لپاره یو خپلواک هیئت وټاکي. ځینې سیاستوال د دې اقدام له امله حکومت په خیانت تورنوي.
او وروسته خبر ده چې د امریکا د استازو د مجلس جمهوریت غوښتونکو غړی والټر جونز د یک شنبه پورې په شپږ اویا کلنۍ کې مړ شو. جونز د ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. ښاغلي جونز په 2003 کال کې په عراق کې د پوځي برید ملاتړ کړی و، خو وروسته بیا پښیمانه شو. جونز په عراق او افغانستان کې د وژل شوو او ټپي شوو امریکایي عسکرو 12,000 کورنۍ ته لیکونه لیږلي دي او بښنه یې ترې غوښتې ده. هغه تېر کال ویلي ول که پوهېدی هېڅکله به د عراق د جګړې ملاتړ نه وای کړی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورېدل. په راپورټونو کې نن یوه موضوع دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتو د کمیسیون د ادعا په ځواب کې ویلي دي چې حکومت هیڅکله د انتخاباتو قانون په تعدیل کې لاس نه وهي. خو د دې نه مخکې راځو دې ته چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د دې لپاره چې د سولې په اړه مشورې نور هم پراخ شي، د سولې په هکله د مشورتي جرګې رابلل ضروري دي. په دې حقله اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې نن د دوشنبه د ورځې په مازیګر د سولې په تړاو پارک کې د مدني ټولنې ځوانانو ښځو مخورو او دینی عالمانو یوې مشورتي غونډې ته وینا کوله. له وسلوالو طالبان سره د سولې په تړاو د افغانانو ترمنځ د اجماع د رامنځته کولو لپاره د یوې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه دغې مشورتي غونډې وړاندیزومنه او د سولې علي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودي څخه یې وغوښتل چې د روان لمریز کال د هود په وروستیو کې دي په کابل کې دا جرګه جوړه.
اول دا وطن د جرګو وطن ده، دا وطن د مشورو وطن ده. اتاس مشوره چې مشوره پراخ سی او سرتاسری سی او نتیجه یو لوی مشورتی جرګه ای په سر و سترګو د منلو ده. جناب داودزی صاحب، تاسو باندې د سول د شورا د دارالانشا د مسئول پیز باندې غږ کوم چې د اوت په آخري میاشت کې دا جرګه، دا لوی مشورتي جرګه په کابل کې دایر کړي او حکومت او ټول اقشار به در سره وي. او عرض مې داده ټول برجسته خلق د افغانستان په کې میلمانه کړي، یو کور ده راسته چې یو غږ پیدا کړي.
جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې یو ځل بیا تیره اونۍ په مسکو کې د وسلوالو طالبانو د اسادو سره د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو او چارواکو د غونډې سره مخالفت وښود او ویل چې دی له وړاندې د سعودي عربستان له پاچا څخه په مکه معظمه کې د سولې تړون د لاسلیک غوښتنه کړې وه چې د سعودي پاچا هم دا غوښتنه منلې ده.
شما میخواین د مسکو اعلانش کنین؟ امضاش کنین بروی تر خوبی.
همداشان جمهور رئیس غنی له طالبانو وغوښتل چې افغانان ومني او خپل هیواد ته راستانه شي.
طالبانو ته نیت مو د سولې ده، اراده د سولې لرو، غواړو تاسو منو چې افغانان نور افغانان ومنئ دا مملکت ته راسئ.
پارکی د سولې په تړاو دا مشورتي غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد بلجیم، جرمني، افغانستان، پاکستان، ترکی او قطر ته خپل پنځم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې سیمې ته د ښاغلي خلیزاد د دغه اتلس ورځني سفر هدف د سولې بهیر لپاره د اسانتیاو برابرولو د ټولو هڅو یوه برخه ده چې د امریکا د ملي امنیت ګټې وساتي او د یو بین الافغاني ډیالوګ په ترڅ کې ټولې افغان ښکېلې ډلې د خپل هېواد راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. که سم د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازی له افغانستان ته نه دی راغلی، خو د امریکا دفاع وزارت سرپرست پیټریک شاناهن نن د دوشنبه په ورځ کابل ته د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې راغلی دی. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست، د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد او د ملي امنیت د شورا د سلاحکار حمدالله محیب سره په جلا غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې. افغانستان د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې د امریکا دفاع وزارت اسدالله خالد ته د دې ډاډ ورکړی چې امریکا به د تروریزم سره په جګړه کې افغانان یوازې پرېنه. د افغانستان جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست نن ماسپخین د دلکوشا په معنی کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. دا اعلامیه وایي چې جمهور رئیس غنی او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د جنوبی اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژي په اړه خبرې کړې. دا اعلامیه وایي چې دواړو خواوو د امریکا دغه ستراتیژي پیل ښه بللي، خو ویلي دي چې په ګاونډي هیواد کې د وسلوالو زالو له منځه وړلو په برخه کې دغه تیجی هدف لا نیت ترلاسه شوی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې حکومت هیڅکله د انتخاباتو په قانون کې لاس نه وهي. د تعدیل په حق له مونږ یو رپورټ لرو چې لیمه نیازی را لېږلې ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت له لوري په ټاکنو کې مداخله ګڼلې رد کړه. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د سولې په لومړۍ ملي مشورتي ناسته کې خبرې کولې، وویل چې د جمهور ریاست د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو غوښتونکی دی. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د ټاکنو دواړو کمیسیونونو ونه شو کولای د ملت باور ترلاسه کړي او په همدې دلیل حکومت په ټاکنو کې د اصلاحاتو لپاره ګام پورته کړ.
رئیس جمهور افغانستان
دا افغانستان جمهور رئیس پټاکنو کې مداخله نه کوي او نه یې کړې ده. چا چې مداخله کړې ده باید ملت ته ځواب ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت لخوا د ټاکنو قانون د تعدیلولو په غبرګون کې ویلي چې دغه پریکړه ځکه نیول شوې چې په ټاکنو کې لاسوهنه وشي. د دغه کمیسیون د ویاند مرستیال میرزا محمد حق پرست د دوشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ټاکنو د قانون د تعدیل لپاره د ارګ په مقدماتي ناستو کې د کمیسیون هیڅاستازي ګډون نه درلود او نه هم دوی په دې اړه کومه ناسته ته بلل شوی و.
ټول مهمه او منطقي او معقوله دا و چې د افغانستان اسلامي دولت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمن دعوت کړی وای تر څو مقدماتي بحثونه کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه باندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پیشنهادونه او نظریات اوریدلي وای.
خاغلی حق پرست ټینګار وکړ چې ټاکنو زو بنسټونو ته دا په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده چې د کمیسیون په چارو د ټاکنو د قانون په تعدیل کې هر څوک د خپلو شخصي ګټو لپاره مداخله وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ټاکنو د قانون تعدیل په اوسني وخت کې چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لست د جمهور رئیس او اجرایه ریاست په ګډون خپور شوی دی، د افغانستان راتلونکي ته خطرناکه پایلې لرلی شي او له ټاکنو وروسته شخړې به په هیواد کې د کړکېچ لامل شي. دغه کمیسیون په یوه اعلامیه کې هم ویلي چې د ټاکنو د قانون تعدیل د جمهوری ریاست ټاکنو ځنډولو لپاره یوه بهانه ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدارنګه وایي چې د ټاکنو په قانون کې د تعدیل راوستل د وخت ضایع کول دي او ټینګار کوي چې حکومت باید په راتلونکو انتخاباتو کې د دې پر ځای پر امنیتي تدابیرو او بودیجې غور وکړي. له ټاکنو څخه د سار بنسټونو هم د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه د حکومت وروستي اقدامات د نسبي شفافیت او اصلاحاتو په راوستلو کې ګټور ګڼي، خو په دغه برخه کې خپلې اندېښنې هم لري. د شفافو ټاکنو بنسټ عطیفا مشر نیوب ایبزاده په دې اړه وویل:
بنان بیشتر سیاسي برخورد نکنند، در جلسات
سیاسي چلند کیږي، په ناسو کې چې موږ ګډون کوو انتخاباتی ټیکټونه خپل ګټه ویني او حکومت ډیر په دې فکر کې دی چې قانون داسې تعدیل شي چې د جمهور رئیس صلاحیتونه ډیر شي.
د ټاکنو د قانون د تعدیل دوهمه مشورتي ناسته تیر ورځ پارک کې ترسره شوه. د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر ویلي چې په دغه جلسه کې د سیاسي ګوندونو استازو، ټاکنیزو ټیکټونو، ټاکنیزو ناظرانو او عدلی وزارت ګډون کړی و.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا خارجه وزارت نن یو بیانیه خپره کړې ده او په دې بیانیه کې وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد پرون د فبروري په 10مه سیمه او اروپا ته په سفر روان شو. منګه د افغانستان د مستقبل په باره کې د اروپایي هیوادونو د ناتو د ملکونو د رول او نظر په حقله په جرمني کې د سیاسي چارو کارپوه او تحلیلګر امین الدین سعیدی سره غږیدلی. محترم امین الدین سعیدی صاحب، د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد خپل 15م سفر شروع کړ، پرون روان شوی دی. دا ځلې په دې سفر کې جرمني ته هم ځي، بلجیم تمزی، ترکیه تمزی او بعد هغه نه قطر ته، بیا بالاخره دا ټوله مسلې او خبري راوړي د افغانستان د حکومت سره غږیږي. زه غواړم اساس نه واورم چې په اروپا کې په عمومي ډول باندې د خلکو نظر څه دی، د ناتو د هیوادونو نظر څه دی چې څه ډول یو آینده افغانستان به د سیمې او نړۍ په ګټه وي.
اروپا او د اروپایي مملکتونو او د اروپا خلک د افغانستان د ورستنی حال زلې د افغانستان وضع په ډیر دقت او په تمام فهم سره تعقیبوي او غواړي چې پوه شي چې وضع څنګه انکشاف کوي. د یک شګ نشته دی چې دی مختلف نوع ضد نقیض معلوماتونه د اخرین مذاکراتو په حق باندې لاسره ولې دي، ولې دی د دې مذاکراتو پوره تفصیل ته منتظر دي چې آیا دغه موافقتنامې چې تر اوسه پورې د خبرو په حالت کې د طالبانو سره د پاکستان سره وجود لري، آیا دا به نتیجه ورکړي که ورنکړي. دی تشویش لري چې گویا دا مذاکرات بیرته موجب د هغه حالت نشي کوم چې په بن په کانفرنس کې وشو او دوباره داسې یو حالت را نشي چې الته بیا هم تمام دغه لاسراوړنې چې په مدني د ښځو د حقوق او په نورو عرصو کې په بشري حقوق کې لاس راغړي دي، دا دوباره په اسانۍ سره لاس د مېزه لار نشي. یو خبره چې د اروپایانو سره وجود لري، هغه د پاکستان په حقانيت باندې دی مشکوک دي او په دې باندې دی مطمئنه نه دي چې پاکستان د خپل وادو کې دقیق وشي. دې په خاطر باندې د خلیزه صاحب سفر به په اروپایي نړۍ کې د دې اطمینان دی ته حاصل کی هغه حقایق چې د دې په مذاکراتو کې د پاکستان سره او د طالبانو سره تیر شوی دی، د مورد کې غواړي چې دقیق او اولین معلومات معلومات او هغه تعهدات په دقت سره لاسته راوړي، ځکه چې دی دو افغانستان د حکومت په مصاحب په مصاحبو کې دا غي جملې څخه د جلال مآب اشرف غنی په مذاکره کې دا واوریدل چې کڅوګ مسله د حکومت معقته تر هکې نو رای دي شي زه د خلیل زاد صاحب سره مخامخ قوم داسې خبرې وجود نه لري. بنا اندغه خبرې چې د کابل د ادارې د خواڅخه او د نورو طرفونو څخه راوځي دا نه و د تشويش دي چې د اروپا سره وجود لري. دغه سفر به د دې اطمینان په دې حق لباندې دقیق او مستند کی په دې کې شک نشته چې د اروپایي مملکتونو آلمان بلجیم او د مملکتونو ډیره سخت علاقه لري په افغانستان کې د خپل عسکرالته ورکړي دي، خپل مادي کومکونه هلته لګلې دي او ورته ډیره ګرانه تمامیږي چې ګویا سررشته د ترور سررشته د وحشت او ضد بشري دوباره په افغانستان کې راجوندي شي او په اصطلاح د دې د تمام کارنامه الته د صفر سره په صفر مواجهي. دا ورته تشويش دي د خلکو لپاره، د حکومتونو لپاره، د اداراتو لپاره، د مختلفو مؤسساتو لپاره د تشويش وړ دي. د په دقت سره علاقه لري چې دا خبره د اول لاس نه په ډېر دقت ووري.
سید صاحب د سلند کته سوي چې ستاسو په فورمول سي چې مسله څنګه شي؟
زما په نظر دا ده چې ټول طرفونه عدم اعتماد او عدم صداقت د دې په خبرو کې هم په مسکو کې هم په نور مذاکراتو کې لیدل کیږي. یو لاسي او متحد نظر متاسفانه تر اوسه پورې وجود نه لري. مذاکرات دي اما ټول طرفونه د یو بل ته د شک په سر ګوري. د اعتماد سازي د پاره سکار په کار دی چې باید اعتماد پیدا کړي او بل د تضمین مسله او یا د سیو نیرو چې وکولای شي د دې د خبرې ضمانت ورته ورکړي شي.
نو دغه تضمین څوک ورکولای شي ساسي په فکر؟
دا تضمین خو جامعه د بین الملل ورکولای شي، دغه مملکتونه چې زی دخل دي په قضیه د افغانستان کې ورکولای شي، اروپایي نړۍ ورکولای شي، د سازمان ملل متحد تر چتر لاندې چې زمونږ اسلامي مملکت دی، سازمان د ملل متحد سازمان د اسلامي د جهانی هم په دې مورد کې او هغه مملکتونه چې ګویا زی نفوذ د افغانستان په ساحه کې هغه باید د تضمین ورکړي.
ډیره زیاته مننه امین الدین سید صاحب کورم ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په امریکا کې د دویم ځل لپاره د حکومتي ادارو د بندیدو ویرشته ده. سپیرمانه یو کانګرس د جمعې تر ورځې پورې وخت لري چې د ادارو د بندیدو د مخنیوي لپاره موافقه ته ورسیږي. جنجال د امریکا د سرحدونو د امنیت لپاره د بودیجې په سر پیدا شوه ده. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن په داسې وخت کې د ټکساس ایالت الپاسو ښارګوري چې د امریکا حکومت د جمعې د ورځې لورستې نیټې سره مخامخ دی چې کده دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو د ګډې کمیټې له خوا د سرحدي امنیت پر بودیجه موافقه ونشي نو کېدای شي چې حکومت بیا بند شي. تر دې مخکې حکومت په همدې مسله په بې سابقې ډول د 15 ورځو لپاره بند شوی و.
څومره چې دیوال وړیږي غیر قانوني راتریدل به هم زخت ډیر کم شي. زه به دا دیوال جوړ کړم.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دیوال له وهلو نه تیریږي او د ولسی جرګې دیموکراته مشر هم په خپل خبره ټینګه ولاړه ده.
په قانون کې به د دیوال وهلو لپاره هیڅ پیسې نه وي.
تر اوسه پورې د هغې دوه ګوندي کمیټې له خوا نه هیڅ موافقه نه ده شوې چې د دې کار لپاره ګمارل شوې ده چې خپل اجراءات د جمعې له ورځې نه مخکې وسپاري. البته مخکې له دې نه چې د حکومت د چلولو بودیجه پای ته ورسیږي، خو ولسمشر د سرقومندان اعلی په توګه د ملي بیړني حالت د اعلان خبره کوي چې د کانګرس له فیصلې نه صرف نظر وکړي.
زه فکر نه کوم چې هیڅوک به د هغه قانوني صلاحیت چې ملي بیړني حالت اعلان کړي د پوښتنې وړ کار وبولي.
خو دیموکراتان وایي د بیړني حالت اعلانول عاقلانه لاره نه ده او اړتیا هم ورته نشته.
ولسمشر هغه وخت په یو کار کې مداخله کوي چې هلته ستونزه وي. ولسمشر ته زما مشوره دا ده چې که د حکومت بندیدل او د بیړني حالت اعلان نه غواړي او زه یې هم مخالف یم نو له دې کار نه د لاس واخلي.
یو شمیر پیاوړي جمهوري غوښتونکي هم په دې کار خوښ نه دي.
هغه ملي بیړني حالتونه چې پخوا اعلان شوي دي هغه جنجالي نه وو. زه په دې ډاډه یم چې دا به لانجمن وي.
خو له بل پلوه ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم له خپل هوډ نه تېرېدونکی نه دی. هغه ټویټ وکړ دیوال به وهل شي یا پیوا او یا په بل لار. خلاص کلام دا دی چې د ولسمشر صلاحیت چې ملی بیړنۍ حالت اعلان کی د انتقاد وړ نه دی.
د قانون له کتابونو نه دا څرګندیږي چې په سوونو داسې حالتونه شته دي چې ولسمشر د هغو له مخې په مختلفو مسایلو کې ملي بیړنۍ حالت اعلانولی شي.
تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه خپل نظر نن د دوشنبې په ورځ تر هغه وروسته بیان کړي چې د تکساس ایالت د الپاسو سرحدي ښار وګوري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، په تیرو دو هفتو کې د قندوز په ښار کې د قتل او اختطاف سو پیښې وشوې. خلک ډیر اندېښمن دي. ګلرحیم نیازمن رپورټ راکړی.
په قندوز کې له هغه وخت را په دې خوا چې دوه ځل دغه ولایت د طالبانو په لاس سقوط شو، د ښار په منځ کې د پولیسو، عامو خلکو او سوداګرو وژل او یا اختطاف زیات شوی دی. پولیس وایي چې دوی په دې وروستیو کې یو شمېر هغه کسان چې په جنایي جرمونو تورن نیولي دي. د ولایتي شورا غړي هم په قندوز کې د وژنو او اختطافونو په اړه د چارواکو د نه پاملرنې یادونه کوي، وایي چې د اختطاف پیښې زیاتې شوې دي. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی وایي چې امنیتي ځواکونه له اپراتیفي امکاناتو سمه استفاده نه کوي، نو ځکه په ښار کې د خلکو وژل زیات شوي دي.
امکانات وافر در اختیار ولایت و مسئولین امنیتی ما قرار دارد. تیمای اپراتیفی خوب ندارند. تروریستایی که در داخل شهر قتل های
ولایت و امنیتی قواوی پریمان اپراتیفی امکانات لری، خو سمی اپراتیفی دلین نلری. هغه تروریستان چې د ښار په منځ کې وژنی کوي وی نیسی. د اپراتیفی امکاناتو حیف و میل کول د دې سبب شوی چې په قندوز کې هدفي وژنی او اختطافونه زیات شوي دي. د قندوز د ښار اوسیدونکو وایي چې اوس د طالبانو یو شمېر غړي ښار ته راغلي او آزادانه ګرځي، نو ځکه د دغه ښار خلک له حالاتو اندېښمن دي.
د ښار دننه جنایي پیښې ډېرې شوي دي، غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه. حتی د مونږ شاهد دي اوس څو تنه امنیتي ځواکونه ښار منځ کې ووژل او توپکونه یې تېرې وړه. همداشان خلک احساس د امنیت نه کوي. د شپې د خوانه خو ښار کې ګرځېدل بېخي څوک زړه نه ښه کوي. دی ته حتی د ورځې هم د ښار وضعیت ښه نه ده، او دې مونږ غوښتنه لرو جدي چې دې ته باید توجه وشي، او که دا حالت په داسې وضعیت کې روان وي بیا کنټرولېدل ډېر مشکل دي.
د قندوز اوسېدونکي وایي چې په تیرو دوونه یو کې تقریبا 8 تنه د قندوز د ښار په داخل کې د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی او وسلوال تښتیدلی دي. خو د قندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر صفی الله محزون وایي چې په تیره هفته کې د قندوز په ښار کې د وژنو، غلا او اختطاف په تور څو تنه وسلوال نیولې دي.
چندین قتلی که تو صورت گرفته از اثر سعی تلاش پرسنل امنیتی تانس قاتلین بالفعل بگیره و عملا شما
څو تنه چې وژل شوي دي امنیتي ځواکونه یې وژونکي نیولې دي، او ځینې کسان چې په قتل تورن و بندیخانې ته لیږل شوي، او دوه تنه چې غوښتلې په ښار کې ترور وکړي ووژل شول. په دې وروستیو ورځو کې پولیس خلاص تر وړنه لري.
شما د سوردای خوبی دی را اخر دره.
د قندوز خلک له امنیتي حالاتو څخه په داسې حال کې اندېښمن دي چې په تیرو دوه هفتو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې ملکی او نظامی کسان ووجل شول، او له څو نورو کسانو پرته د یوې کورنۍ پلار او زوی د اختطافچیانو لخوا تښتول شوي دي.
اوس هم څو مهم خبرونه لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د دې لپاره چې د سولې په اړه مشورې نورې هم پراخه شي، د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه دې راوبلل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع د سرپرست وزیر پیتریک شانهان سره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی اوپراتیفي مرستیال مسعود اندرابي د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست وټاکل شو. خلیزاد په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې اروپا او سیمې ته خپل سفر پیل کړی دی. ایرانیانو نن د اسلامي انقلاب خالیز اول منځله. په سوریه کې د امریکا په ملاتړ د ائتلافي ځواکونو د عراق په پولې د داعش د وروستیو سنګرونو د تصرف لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. تقریبا 100 کسان په هند کې وروسته تر هغې مړه شول چې خراب شوي شراب یې وڅښل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واشنگټن په محلي وخت نن ماښام د مکسیکو او امریکا ترمنځ سرحدي ښار الپاسو ته ځي. د دیموکرات ګوند غړي ایمي کلوبوشار د یک شنبه پر رسمن اعلان وکړ چې د 2020 کال انتخاباتو ته دریږي. او د امریکا د سازو د مجلس جمهوریت غوښتونکی غړی والټر جونز د یک شنبه پر ورځ په شپږ اویا کلنۍ کې مړ شو.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونه همدلته پای ته ورسېده. د آشنا راډیو دری خپرونه سوشي بوکی پیل کیږي. تاسو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.